په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کډای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له بوریوال کاکړه.
لمړی د مهمه خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د ترهګرۍ پر ضد د جوړې شوې کړنلارې پر یو شمېر برخو عمل په ورو روان دی. افغان ولسمشر اشرف غنی هوډ ښودلی چې په خپل هیواد کې به اسلامي دولت وسله والا ډله تر خاورو لاندې کړي او په امریکا کې د واورې طوفان له کبله پر سفر د لګیدلو محدودیتونو لرې کول پیل شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف منلی دا چې د ترهګرۍ پر ضد جوړې شوې کړنلارې پر یو شمېر برخو عمل په ورو روان دی. نواز شریف هوډ څرګند کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې به مبارزه تیزوي. نوموړي دا څرګندونې د یکشنبې په ماښام په لندن کې خبریالانو ته کړې دي. نواز شریف وویل پاکستان او افغانستان ژمن دي چې خپلې خاورې به د یو بل پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي.
افغانستان سره دالوسنامه ده چې خپل خاوره به د یو بل پر ضد نه کړو او تر هغه وروسته به اجازه نه ورکوو چې له یو هیواد پر بل برید وکړي. پاکستان په کلکه د دې لوزنامې پابندي کوي او د افغانستان لخوا هم افغان حکومت له دغې لوزنامې سرغړون نه کوي، خو ځینې عناصر شته چې په افغانستان کې په خپل سري ډول دا کار ترسره کوي او پر پاکستان بریدونه کوي، خو اوس باید د دې ډول بریدونو مخنیوی وشي.
دا له هغه وروسته ده چې وسلوالو طالبانو د روانې میاشتې پر 6 نیټه په چرسده کې پر باچا خان پوهنتون برید کې یو ویشتنه ووژل. پاکستاني چارواکو وویل چې دا برید له افغانستانه تنظیم شوی وو، خو افغان چارواکو بیا دا خبره رد کړه. په کوټه کې نن د ملیشا ځواک پر ضد کار بندیز دی. په کوټه کې نن د دوشنبې په ورځ د ملیشا ځواکونو او کسټم چارواکو پر ضد کار بندیز دی او ټول تجارتي مارکیټونه تړل شوی دی. د دغه شهر تجارانو د دې کار بندیز اعلان کړی چې وایي ملیشا ځواکونه او کسټم چارواکي په شهر کې دننه د دوی پر دوکانونو چاپی وهي او بهرني سامانونه ورڅخه ضبطوي. د دوی په وینا چې له دې سره د دوی کاروبار په ټپه درېدلی او دوی ته یې ډیر زیان او کړاوونه رسولی دی. د ملیشا ځواک لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هوډ ښودلی چې اسلامي دولت ډله به له منځه یوسي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم پر مهال له بی بی سي سره په یو مرکه کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې هغو وسلوالو په افغانستان کې له امنیتي ځواکونو او طالبانو سره نښتې کړې کوم چې ځان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې برخه بولي. ولسمشر اشرف غنی ویلی چې اسلامي دولت وسله والا ډله افغانه پدیده نه ده او د دې ډلې ظلمونو خلک زورولی دي. نوموړي ویلي چې افغان ولس د دې ډلې پر ضد راپارېدلی دي او دا ډله پر افغانانو تیروتې ده. افغان ولسمشر ژغ کړی دی چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد باید په سیمه ایزه او نړیواله توګه ګامونه پورته کړل سي. ولسمشر اشرف غنی خبرداري ورکړی چې کچیر له طالبانو سره په راتلونکو څو اونیو کې د خبرو اترو بهیر پیل نسو نو جګړه به ډیره زیاته سي او سرات به پر ټوله سیمه پریوزي. نوموړي پر پاکستان غږ کړی دی چې د خبرو نه کوونکو طالبانو پر ضد دي ګامونه پورته کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د نیغ په نیغه خبرو په وړاندې له مخکې شرطونه به سولې ته رسیدلی رسول تر رسیدو په وړاندې ستونزې رامنځته کړې. د سولې د عالي شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد بیګا له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د طالبانو د استازو غوښتنو ته په اشاره وویل
قبلي شرایط که د طالبانو د اسلامي تحریک لخوا نه ښودل کېږي یا د افغانستان د دولت لخوا نه مطرح کېږي، زما په عقیده باندې دا به د مستقیم مذاکراتو په وړاندې باندې خنډونه رامنځته کړي.
دا له هغه وروسته ده چې وسلوالو طالبانو د یکشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په جوړه شوې مشورتي غونډه کې پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. ټاکل شوی چې افغان حکومت د روان کال په جولای میاشت کې د پولینډ په پلازمینه وارسا کې په یو غونډه کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د دوامدار ملاتړ غوښتنه وکړي. له ارګه خبر شوی خبر پاڼه لیکي چې پرون په ارګ کې یو غونډه شوې او د افغانستان د مالی وزیر اقلیل حاکمی د افغانستان د مرستندوی هیوادونو استازو ته په دې اړه معلومات ورکړي دي. د امریکا په نیویارک او نور شهرونو کې پر سفر د لګیدلو محدودیتونو لري کول پیل شوی دی. په نیویارک کې پلونه او ټونلونه د یک شنبه په ورځ بیرته پرانستل شو او لسی ترانسپورت نظام هم په کار پیل کړی دی، خو هغوی سفرونه لا هم له خنډ سره مخامخ دي. بل پلو په واشنگټن کې د فدرالي حکومت دفترونه نن هم بند دي. د استازو جرګې هم په قانوني اساسي د رای اچونې ټول بهیرونه د فروری تر لومړۍ نیټې ځنډولې دي. د واورې طوفان له امله د واشنگټن په ګډون په یوولس ریاستونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. دا طوفان اوس کمزورې شوی دی. د دې طوفان له امله شاوخوا 15 میلیونه خلک اغیزمن شوي او شاوخوا 5000 پروازونه هم ځنډول شوی دی. ایسوسییټډ پریس خبري اجانس لیکي چې تر اوسه 9 کسان مړ شوي دي چې لامل یې موسم ګڼل شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. دا له هغه وروسته د ولسمشر حسن روحانی داسې لومړی سفر دی چې د اټمي مسلې په اړه د یو نړیوال تړون له مخې له ایرانه نړیوال بندیزونه لرې سو. د ایران حکومتي چارواکي وایي چې ولسمشر حسن روحانی به په روم کې د اټلی له ولسمشر سرجیو ماتاریلا او وزیر اعظم ماتیو رینزی سره وګوري. نوموړی به له هغه وروسته د فرانس پلازمینې پیرس ته هم لاړ سي او هلته به د دې هیواد له ولسمشر فرانسوا اولاند سره هم لیده کاته وکړي. او وروستۍ خبر د لوبو، نیوزیلینډ د کرکټ په لومړۍ یو ورځنۍ لوبه کې پاکستان ته په 70 منډو ماتې ورکړه. نیوزیلینډ لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 500 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سر 280 منډې وکړې. په جواب کې د پاکستان ټولو لوبډله د 210 منډو له جوړولو وروسته آوټ شوه. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسوی به له رابع اکرم خان اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ او 0.6 پیسې خرڅل کیږي او په 1.6 روپۍ او 0.5 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او 50 پیسې او په 1.25 روپۍ او 10 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ او 10 پیسې او په 1.45 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 0.5 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او 45 پیسې او په 1.10 روپۍ او 20 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 50 پیسې او په 1 روپۍ او 80 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور او بنو کې موسم یخ وي او ورسره به لړه هم وي او په کوټه کې به وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 9، بنو کې 3 او 13 او په کوټه کې 2 او 14 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چار سدی پر باچا خان په انتوند تیر چار شنبه ورځې وسلوال برید ته اشاره سره ویلي چې په پاکستان کې دغه رقم تروریستي بریدونه د افغانستان له خاورې تنظیمیږي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان له حکومت غوښتي چې په هغه هیواد کې د فعالو ترهګرو ډلو پر ضد اقدامات لا هم ډیر کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت یو بیان وایي دوی هڅه کوي چې پر باچا خان په انتوند برید په څیر پیښو مخنیوی وکړي. شي
سیکورٹی والا موجود ہو ابھی ریسپونڈ کرے دے ہم کوشش وکړو صدا سے ہمنا پورتو کوشش صدا سے اگر واقعات جو دوبارہ
هم دا چا سده د ورستی بریټ پټړاو په لندن کې شوې دی. احتجاجي مظاهره تنظیمونه کوي ځنې قوتونه نه پرېږدي چې پښتانه د خپل حقوقو لپاره مضبوط غږ پورته کړي.
د پښتنو چې کلم متحد आवाज راوچتيږي لکه د کریډور په باره کې چې په دغه وخت کې دغه سیر موچت شو.
او د افغانستان د سولې عالی شورا د امن مذاکرو لپاره د طالبانو لخوا د یو لړ شرطونو مختر اوړل دغه پروسې ته زیان رسوونکې یو کار بولی.
زمرا مشکل شرطونه نه دي خو شرایط د مستقیم مذاکرات په وړاندې خندونه رامنځته کوي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنی رپورٹ د پاکستان. وزیر اعظم نواز شریف وای په افغانستان کې ځینې داسې عناصر شته چې لهغه ځای پر پاکستان بریدونه کوي او دا چې باید دغه بریدونو مخنیوي وکړل شي. نوموړی زیاتوي چې پاکستان په افغانستان کې سولې او ثبات تلیواله دی ځکه چې د سیمې امن د افغانستان په امن او ثبات پورې تړلې دی. نواز شریف په لندن کې له خبریالانو سره په خبرو کې دغه راز ومنله چې د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی قومي اکشن پلان هغه رنګ چې لازمه و نه دی عملي کړل شوی. د وزیر اعظم شریف ته څرګندونو تفصیل له پیښوره زمونږ د خبريال پر رپورٹ کې.
د پاکستان صدر اعظم نو شریف وای افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې خپل خاورې باید یو بل پر ضد نه کاروي او تر هغه وروسته به اجازه نه ورکوي چې د یو هیواد له خاورې پر بل برید وکړي. نوموړی همداراز ټینګار کوي پاکستان پر خپله خبره کلک ولاړ دی چې خپله خاوره به د افغانستان پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. ښاغلی شریف دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ له سویټزرلینډ نه پاکستان ته پر لار په لندن کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړې. نواز شریف دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې وسلوالو څو ورځې مخکې د خیبر پختونخوا صوبې په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون خونړی وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 20 کسان ووژل. د پوځ بیان پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته ادعا وکړه چې دا برید له افغانستانه کنټرول دی او زیاته کړه چې تر هغه له افغانستانه پاکستان ته تر داخلېدو وروسته مردان ته راغلي وو او وسلې د ځینو سهولتکارانو په مرسته په دره دمخیل کې ترلاسه کړې وه. که څه هم ښاغلی شریف له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ومنله چې افغان حکومت د خپلې خاورې د بل چا په ضد د نه کارولو له موافقې سرغړونه نه ده کړې، خو ټینګار یې وکړ چې ځینې عناصر له افغانستان نه پر پاکستان بریدونه کوي چې باید مخنیوی وشي. په بنیادي ډول زموږ له افغانستان سره دا لوزنامه ده چې خپله خاوره به د یو بل پر ضد نه کارو او تر هغه وروسته به اجازه نه ورکوو چې له یو هیواده پر بل برید وکړي. پاکستان په کلکه د دې لوزنامې پابندي کوي او د افغانستان لخوا هم افغان حکومت له دغې لوزنامې سرغړونه نه کوي، خو ځینې عناصر شته چې په افغانستان کې په خپل سري ډول دا کار ترسره کوي او پر پاکستان بریدونه کوي، خو اوس باید د دې ډول بریدونو مخنیوی وشي. نوموړي همداراز په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د جوړ شوي ایشیا زر کانفرنس یادونه وکړه او وویل چې په دغه کانفرنس کې مو د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د چین، امریکا، افغانستان او پاکستان یو ګډه کمیټه جوړه کړه چې اوس د افغانستان د سولې په لړ کې کار کوي. ښاغلی شریف یو ځل بیا د سیمې امن په افغانستان کې په سولې او امن پورې وتاړه او وویل پاکستان د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او همداراز مذاکرات د افغانستان د مسلې یوازینی حل وباله. موږ په ډېره کلکه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د شخړې د حل پلوي یو. موږ په افغانستان کې د سولې او ثبات سخت پلویان یو او موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې تر سولې راتلو وروسته به په سیمه کې هم سوله او ثبات ټینګ شي. نواز شریف د افغانستان د سولې لپاره د جوړ شوې څلور اړخیزې کمیټې په اړه وویل د دغه کمیټې ګډونوال غواړي چې په افغانستان کې د خبرو اترو له لارې امن راشي او ټینګار یې وکړ چې دا یوازې د پاکستان مسؤلیت نه دی، بلکې په دې لړ کې باید ګډ کار وشي.
له پیښور د مشال رادیو خبریالو، د امریکا ولسمشر براک اوباما د پاکستان حکومت غوښتي چې د هغو سخت دریځو شبکو پر وړاندې جدي اقدام وکړي چې د هغه هیواد په خاوره کې فعالیت کوي. اوباما دا خبره د هند له یو اجان سره په یو مرکه کې په داسې حال کې کړې چې د چهارشنبې په ورځ په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 40 کسان ووژل شول. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې دغه برید له افغانستانه کنټرول شوی و. صالح محمد صالح رپورټ لري.
له پریس ټراست آف انډیا اجان سره په هغه مرکه کې چې د یکشنبې پر ورځ خبره شوه، اوباما د پاکستان د امنیتي قواوو لخوا پر سخت دریځو وسلوالو وروستي فشارونه ستایلي خو ویلي دي د سخت دریځو ډلو د لمنځوړلو لپاره باید نور اقدامات هم وسي. اوباما په واشنگټن کې د هند دغه خبري اجانس ته وویل پاکستان فرصت لري چې څرګنده کړي د ټروریستي شبکو د مشروعیت ختمولو، ځپلو او لمنځوړلو په برخه کې جدي دی. اوباما په خپلو خبرو کې وویل چې په سیمه او نړۍ کې باید د سختریزو وسلوالو د خوندي مرکزونو په برخه کې له هیڅ ډول زغم څخه کار وانه خیستل سي او تروریستان باید عدالت ته راکش کړی سي. تیره چهارشنبه د خیبر پښتونخوا په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د سختریزو وسلوالو په حمله کې 20 کسان ووژل شول. د پاکستانی طالبان یوې څنګ د دې حمله مسؤلیت منلی دی، خو د پاکستان د پوځ ویان ادعا وکړه چې پر پوهنتون وروستۍ برید له افغانستانه کنټرول ده. اسیم بجوا د شمی پروز یو کانفرنس تو ویل چې بریټ کوونکو ته له افغانستانه لښونه کېدله، خو دغه بریټ د افغان حکومت کار ونه والا.
کسی بھی سٹیج پہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ افغان حکومت کی طرف سے ایسی کوئی چیز ہو رہی
ہے۔ وہ یو پڑاو کہ ہم چاہتا نہیں دی ویلی چی دا افغان حکومت لخوا دا سے سکی گی، بلکہ دا ویل شوی چی دا کر لافغانستان تر سرکی دا لکمی سی میں چی تر سرکی دا تر حگر اگا وقت حل تا موجودو اگا افغان نمبر استعمال او او دلتای خلقو سر رابطی نیولی او اپریشن کنٹرول او
دا 2014 میلادی کال دا دسمبر پر شپاڑا سم بیا دا پیشور پر یو پوزی شونزی پا برید کی 350 سوزیت کسان وجل سوی و. پر دغه پوځي شونځي تر برید وروسته د پاکستان په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات شدید کړای شول، خو هندي چارواکي وایي پاکستان په سرحدي سیمو کې د سختریزو وسلوالو پر فعالیت سترګې پټې کړې دي. په افغانستان کې هم څو ځلې په یو لړ حملو کې هغه سختریزو وسلوال مسؤول بلل سوي چې د چارواکو په وینا په قبایلي سیمو کې خوندي مرکزونه لري. د امریکا ولسمشر براک اوباما پریس ټراست آف انډیا اجانس په مرکه کې وویل پر سختریزو وسلوالو فشارونه سمه پالیسي ده، خو د په خبره پاکستان ته په کار دي او کولی هم سي چې نور اغیزناک اقدامات هم وکړي. اوباما په خپل مرکه کې ویلي په پېښور کې پر پوځي شونځي تر برید وروسته موږ لیدلی چې پاکستان د ګڼو وسلوالو ډلو په وړاندې اقدام کړی، خو موږ لا هم په پاکستان کې دننه د ټروریزم د دوام شاهدان یو، لکه په چارسده کې پر پوهنتون وروستی برید.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم اوریدونکو هم د چارسدې باچا خان پونتون ته بوزو، دغلته زمونږ خبریال شبیر جان ور د مخ رسېدلی. ویل کېږي چې دغه پونتون نن بیرته پرانستل شو، دغلته یو تعزیتي غونډه هم د دغه ځای مشرانو چارواکو ویل چې دوی به نن یو غونډه هم کوي. شبیر جان ستړی مشي، او که ته خو دغلته کې نو که معلومات راکړي چې دغه غونډه شوې ده، خلک راغلي دي، پونتون پرانستل شوی دی، څه وینئ تاسو؟
بالکل مچا ڈیرا مانا نا دے وقت بچان پہنچن کے موجود بھی مدد کے سہار دا سے ایک دم زکون کو زکون کی ہوا ہم راغ لی دی کم دا پہنچن چکم امال دے ہم تو لگا لی دل تک اڑان دے یو خدل تک دار جدی زیات سکیورٹی گامن پور تک شیوی دی پولیس دے پر تک شیوی دی دین علاوہ سہار دا سے چکم زکون کی او استادان نه چکم کسان پدې کې وجل شي راغی لپاره دعا او ختم شو دا غنه پس د عملی چې کوم مهم میټینګ روان دی په وخت کې هم روان دی د سنسر په ځای مراکز په مشارکې کې دین علاوه باڅې کوم د کون کې دی زیاتره د کون کې د پهنچون بار هغه استیجاجي یا ناس تکړه دا وي د پاکستان وزیر اعظم د پاکستان صدر او دا وي په ضد باندې استیجاجي ناس تکړه چې تر اوسه پورې دا وي پښتنو غوڼه کا کرامل تنور وبخ کې دی چې دا څه پیښ شي نو وزیر ورسي هولي تر دې چې کوم عام کسان وزیر شي تر اوسه پورې نه پښتنو شو او دوی چې دوی ور احتجاج تر هغه جاری وي تر څو پر دوی ته ټینګ امنیت نه ورکړل شوی او دوی ته جواب نه ورکړل شوی چې ربیع صاحب بنا ملګری وړي وچی. جی
خاصه به ځان د غونډه چې تاسو ویل چې د وایس چانسلر په مشرۍ روانه ده، دوی کې څوک څوک دی؟ دا د عمدا عمله ده، استادان دي او خونکي مسره دي، دا شاګردان مسره دي کنه څوک دی په غونډه کې؟
به نه دې دا دا سره ته په پونتون څخه ما او استادان دي او نور عمله ده ټوله دا په مشرۍ کې شور ده او سره ده زاید چاسلی پولیس چارواکی هم شامل دي پدې کې او دی پدې کې د دین علاوه چې کوم د امنیت وزره هغه باره کوم خبره تر بکی وسه څنګه شوړانی میډیا ته وي د دین علاوه دي چې کوم د کون کې دي دته کې چې ماشومان لکان دي نه کې هم د لاغي ته پاره چې کې د لاغي په حواله سره خبره ترې کې چې د کون کې توسل نه پراتم کې د مستقبل کې تاخذ ورکړي دي
دا امنیت څنګه باور کوي؟ صحیح شولې رمن اوریدونکو په دې اړه به تاسو ته نور معلومات هم پر اتلونکو خبرونو کې درکو. هم په دغه موضوع یو بل رپورت لرو د چارسدې پر باچا خان پونتون لوسلوال بریدو وروسته از د کونکو د وجل شو ټپی شو کسانو کورنۍ او یادي یونیورسيټي ته د ورغلي او سیاسي او حکومتي مشرانو پر خلاف شعارونه ورکړي او د بریډ ساحه ته د غوې د ورتګ مخه نیولې ده. تر دې مخکې هم په چارسدې کې د نمنه یو شمیر پیښې شوې، خو دغه سیمه اوسیدونکي هغه مرچ اوس په غوسه دي مخکې نه ولیدل شوی. دا چې پر باچا خان پونتون بریډ د سیمه خلک ولې مشتعل کړي، د دې پوښتنې جواب به د منور شاه په دې رپورت کې وورو.
په دې ورستیو کې په باچا خان یونیورسيټي 400 تر سره شوی وسلوال بریډ نه پس د پاکستان یو شمیر حکومتي او سیاسي مشران د غمرازي سرګندونو لپاره یادې یونیورسيټي ته ورغلي، خو هلته موجود زده کوونکو او متاثرینو ورته سپور استغی ویلي او دا سرویه خودلې چې مخکې تر دغه حدا مخې ته نه ورغلي. په 400 کې یو ځای خبريال رفاقت الله وای وړاندې هم په دې ځل کې د ترهګری یو شمیر پیښې رامنځته شوې، خو په خلکو کې دومره اشتعال نه ولیدلې. نو موړي اول
عمران خان صاحب او سری پرویز خټک صاحب دغه نه علاوه کوم چې سابقا پرائم منیسټر دی پرویز اشرف سره مولانا عبدالرحمن صاحب هم راغلي، دا ټول سیاسي لیډران په دغه مقابله ځان رسول وو. خو دغه کې کوم د باچا خان نو واشته کوم شو انټرنو نو اغلی دغه کې احتجاج او غیتا مولانا فضل الرحمن صاحب د کله ورو شنو دي ته مکمل لار بند صلی او په د بچخان نو شه دې مخ ته دې سم لا صلی اغلی ګاډی کانو د اغلی ګاډی چې کوم دی هغه بیا د نن مشو دی دغه نه له وکله امام خان صاحب چې دی راغی نو دا لندن چې کوم اغلی د امام خان خلاف ناراضی کړو صوبایي حکومت خلاف ناراضی او کله او دا وختونه کله چې را تاسو زمونږ خلک بچ نه کړو.
هلته د ټولنیزو چارو پوها رازق فهیم وای دا سخکاری چې د خلکو صبر تمام شوی او د تر هغه غړي د خاتمه لپاره د حکومتي او سیاسي اقداماتو نه مایوسه شوی دی.
یاره موږ په خیال باندې چې دلته یو معذرت خانه رویه موجوده پاتې شوی ده چې سره د سیاسي ګوندونو
د سراګری په لحاظ باندې دا کوم چې کوم رویه دا هغه مستین خلا دا مازرستانه رویه کې یو دغه پیشه موجود وي چې مطلب هغه په بل واسطه طریقه باندې یو رنګ ځارنګ پیشه کوي خپل جسټیفیکیشن هم دی نو په خیال عام ولې چې هغه د دې غوسه چې د هغه دا وایي چې یار لږه به هم د خپل په کار دی عمومي توګه باندې چې کوم سیاست بانان دي د پاکستان د قانون سره هغه دومره په واضح موقف سره شاید دغه غری په دې باندې نه دی یو خپل موقف خپل کړی نو موږ ما په خیال کې ادارت عمل شاید مطابق مناسب دی
نموړې وای اوس وخت راغلی چې مرکزی او صوبایي حکومتونه د بدمنۍ د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي بلخوا د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړی شوکت یوسفزی وای د صوبایي حکومت لخوا د چټک امنیتی ګامونو په نتیجه کې د دې پیښې ځانی تاوان کم وو او هڅه کوي چې په مستقبل کې د دا ډول پیښو مخنیوي وکړي
دلته خو د دې وجه نه دا نقصان کم وشو چې دا دی انګیج له سیکورټی والا موجود وو هغه ټول نډومبه هغه په سیکورټی باندې فایلینګ کړی دی خو لکه هغه باوجود دی ریسپوند کړی دی او بیا انګیج کړی دی او بیا هغه یو محدود زیات محدود کړی دی نو هغه وجه نه خو مطلب ډیر دغه شو مونږ کوشش وکړو ان شاء الله صدا سي اقدامات یا ګامونه پورته کړو چې په خپل کې وخت سره دا سي غړغړ واقعات بیا دوباره
خو څېړونکي وای چې اول دی حکومتي او سیاسي مشرتابه د ترهګری خلاف خپل پالیسی عوامو ته واضح کړي او بیا د امنیت ټینګولو لپاره د امنیتی ادارو سره په ګډه د ترهګری خلاف جوړ شوی قومي اکشن پلان په سمته عملی کړي
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو دول زرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینزه سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینزه لزرا و سوا شپیتو کلو هرسا او ریدلشه
اردن کو په بهرنیو هیوادونو کې مشت پښتنو د احتجاجي غونډه په ترڅ کې 400 کې پر باچا خان پونتون د 13 شنبه ورځې وسلوال بریټ پکلکه غندلې او د پاکستان حکومت غوښتي چې نور د پښتنو د وجلو د غوي ترمنځ د نفاق خبرولو د کار مخه ونیسي د برېټانیا په لندن او د متحده عربی اماراتو په دوبه کې مشت پښتنو فعالانو لمشال رادیو سره خبري کړې دي چې په دې رپورت کې تاسو اورئ په داسې حال کې چې د پښتنو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو پر باچا خان په هنتون د وسلوال برید غندنه د صوبې په بیلابیلو برخو او همداراز د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یو لړ احتجاجي غونډو په ترڅ کې کړي په یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې میشت پښتانه هم د خیبر پښتونخوا د امنیت خراب وضعیت اندېښمن کړي دي د خالی یا شنبه پر ورځ د برېټانیا په مرکز لندن کې د پښتنو د ملت پال ګوندونو غړي او په دغه خار کې میشت عام پښتانه د پاکستان د سفارت ودانۍ مخې ته غونډ شوي ول او د پښتنو پر خاوره د وروستیو تروستي بریدونو پر ضد یې احتجاجي مظاهره کړې ده دغه مظاهرې یو تن تنظیمونکي او په برېټانیا کې د افغان ملي جرګې مشر زاکر حسین اډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې کله هم پښتانه د خپلو حقونو لپاره یو خل شوي نو د هغوی پر خاوره هم د هغوی وینې توی کړل شوي دي
د پښتنو چې کلم متحد اواز روچتیږي لکه د چینا پاکستان اکنامیک کریډور په باره کې چې په دغه وخت کې دغه سیز روچت شو ټول خلکو ته پته ده چې د پاکستان استخباراتي ایجنسی په دغه کې ککړی دي او شریکی دي مونږ دا وایو چې هر د نور د خلک وجنیم نه او چې وی وجنیم دا غنه پس دې دوکېم نه ورکی
زاکر حسین اډوکیټ زیاته کړه چې د خپل مظاهری په ترڅ کې د پاکستان حکومت او غوښتل چې د پښتنو د تیر باسلو د غوی د وجلو پالیسی دی نوره پات ورسوي
موږ یاداشت ورکو پاکستان سفارتخانه ته او د اغه بیا کاپیز موږ د دې پارلیمان ته هم ولېګل د پاکستان چارواکو ته موږ په اغه یاداښت کې دا ورکړو چې موږ اوس په دې پویګو چې دا څوک یې نو تاسو مهرباني وکړئ چې دا سيزونه بند کړي په پښتنو ورته پلشوي جنگونه دا چې تاسو په کومو طریقو را پیدا کوي نو هغه سيزونه لاس واخلې ځکه چې ډیر زیات مړه شو خلک او نور همري او دا به د ټولې منطقې لپاره خطرناک خبره
د پاکستان پوځ ویلي چې پر باچا خان په اونتون برید د افغانستان په خاوره کې فعال وسلوالو تنظیم کړي او دا چې د هغه هواد حکومت یې د هغه د نیولو په لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده خو افغان چارواکي دا خبره نه مني بلخوا د متحده عربی اماراتو په دوبای کې هم د لروبر پښتنو د یوې تعزیتي غونډې لاره پر باچا خان پونتون د شوی وسلوال بریت په سختو ټکو کې غندنه کړي په همیات خار کې میش د ټولنیزو چارو فعال نزار یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې د دوی د غونډې ګډونوالو د پاکستانی اسټابلیشمنت پر هغه کار نیوکې وکړې چې پترس کې غواړي د پولې د دواړو خواوو پښتنو ترمنځ نفاق پیدا کړي.
کومي خبرې ته چې دلته کې ډېر زیات عام خلک راوګرځو هغه دا چې دا پولي دواړه خوا پښتانه تر زامن زده کړی چې او نفرتونه د پاکستان اسټابلیشمنت خوروي هغه دا چې خوروي وایي چې دا ټول کسان یا په کونړ کې ناشتي یا د نورستان کې ناشتي او د هلته نه دا حمله کوي.
د نزار یوسفزی پر اند د پښتنو پر تعلیمي دارو بریدونه د دې لپاره کیږي چې په لرې او برې پښتونخوا کې جهادي سرګرمۍ سړی نشي او هغلته د پښتنو وژنه دوام ومومي.
بمونه به کې کې خود له سکولونو به وران کړي اوس زمونږه یونیورسيټي او کالجونو په نخښه کوي چې پښتانه بچي د زده کړو نه پاتې شي او د پښتانه په دې خبره مجبور شي چې د خپل بچي په هغه مدرسو کې واچوي چې د بیا د جهاد د پاره کار راولي او پښتانه بچي د نړیوال جنگ خشاک کی. د کله پښتونخوا پښتانه برتزوم چې په دې خبره باندې اتفاق وکړي چې پښتون په هیڅ د کام چې د نو په دې جنگ کې پنه خري.
د لندن د احتجاجي او د دوبای د تعزیتي غونډو ګډونوالو پر دې خبره ټینګار وکړل چې پښتانه باید د خپل حقونو لپاره یو خلشي او پرېنګ دي چې سیمایز او یا هم نړیوال قوتونه یې د خپل ګټو لپاره قرباني کړي. د دې ترڅنګ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میشتو پښتنو پر ټولنیز میډیا پر باچا خان په هنتون د شوی برید غندنه کړې ده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
له شمالي وزیرستانه به کورکل شي خلک شکایت کوي چې د خوراکي مرستو ترلاسه کول ورته ډیر ستونزمن شوی دی. دوی وايي سربیره پر دې چې ټول ورځ انتظار وباسي نشي کولای د کورونا د ټولو غړو برخه راشن واخلي. د کډوال حکومت غواړي چې د خوراکي مرستو ترلاسه کولو کار ورته اسانه کړي. عمر دراز وزیر لسیمه رپورت راکوي.
د شمالي وزیرستان نابې کورشوي کډوال وای د خوراک نړیوال ادارې ډبلیو اف پی طرف نه د زلدوی ته په خوراکي توکو ویشلو کې نوې مشکل جوړ شوه چې یوازې یو پرچا باندې راشن ورکوي او د خنادان نورو غړیو پرچې یې ساره کړي. دوی وای پلار ته د زامنو او زامنو ته د پلار یا ورونو په پرچو راشن نه ورکوي او دوی شپې ورځې تیرې دوروسته په مشکله د راشن اخیستو لپاره نمبر ونیسي چې د نورو پرچو لپاره به بیا شپې ورځې تیروي. دوی وایي د لرې لرې نه کډوال راځي چې د یوې پرچې پر راشن یې د دوی کرایه هم نه پوره کیږي. دوی غوښتنه کړي چې خپل حق دې په اسانه ورکړي.
مونږ هم کار دا امیز ورلد فوډ نه دا بیل چې دای دا میشته دا راشن یو هو په ټیم خلاص وي. دای په اوره 900 کاسون کو په 4 15 1600 کاسون دای په اوره شو کو زه پینځه پرچه ته پینځه اوره در دریم
تن ګل رب جان یا اسپل گئے وگان اب سولتا چې کیم دای ځان نو سی رب نه صاحب څه بیا اور شن نشي مهلا دا یا وسو ول چې وای وا پچاو وسړی تا ور کوي کا ولې وی کا غاوی چې کیم دای غو نه مهلا وی دا در وس مهلا وس وطن واپس مو چا واسي مې جو ډېر خوښ مې
مونږ هم اسلام الدين دا یو کاس وی ډي خان نه روشي یا کرک نه روشي یا پېښور نه روشي دا سمره خلک ته تکلیف تا ویلې جام کټه جوړوي ویلې کا جوړوي تکلیف جوړوي پوسټ دے کوي
مونږ هم سر نواز دا مش خو نه تعلیم خال کې لکه خپل مزيره کې سې په کراچي او سې په لارې شي کنه یو کاس فقیر بندي مش ته پنځه پرچې رسل ملاوي دا ایس مش ته د ورځې یو پرچې رسل ملاوي چې روزانه زده کرک نه څهر څه کنه دا خرچې دي ول فورډ تل مش دا اپیل دی چې مش ته خپل ها کرو کو نیرو کوي باندا کو میجو احتجاجن کیو ائی ڈی پی زو خپل راشن نو وخالي
په دیاړه مو چې کلا د بنو یو راشن سنټر مشر سراج خان او د خوراک نړیواله ادارې چارواکو نو پختل نو دوی وویل د غاګام یې په ارزي توګه خسته دا یادونه ده چې ضربعذب عملیاتو له کابله قریبا لس لکه خلک د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي چې ورته هره میاشت د یو خاندان په سر اتیا کیلو اوړه پنځه کیلو غوړي او درې کیلو دال ورکړل کیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د گرمی دولس نیمې بجې شوې د بوریوال کاکړنا د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف منلې ده چې د ترهګرۍ پر ضد د جوړې شوې کړنلارې پر یو شمیر برخو عمل په ورو روان دی. نواز شریف هوډ څرګند کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې به مبارزه تیزوي. نوموړي دا څرګندونې د یکشنبې په ماښام په لندن کې خبریالانو ته کړې دي. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د باچا خان پوهنتون نن بیرته پرانیستل شوی دی. دا لغ وروسته ده چې د روانې میاشتې پر شل تاریخه په دې پوهنتون کې وسله والو برید کړی او د یو پروفیسر په ګډون یې یو ویشت زده کوونکي وژلی. په کوټه کې نن د ملیشیا ځواک پر ضد کاربندیز دی. د دې کاربندیز اعلان د کوټې تجارانو کړی دی. دوی وایي چې ملیشیا ځواکونه دوی زبروي خو د ملیشیا ځواکونو له پاړه له خوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هوډ ښودلی چې اسلامي دولت وسله واله ډله به له منځه یوسي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د سویټزرلینډ په ډیوس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم پر مهال له بی بی سي سره په یو مرکه کې کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې هغو وسله والو په افغانستان کې له امنیتي ځواکونو او وسله والو طالبانو سره نښتې کړي دي کوم چې ځان د اسلامي دولت ډلې برخه بولي. او د امریکا په نیویارک او نورو ښارونو کې پر سفر د لګیدلو محدودیتونو لري کول پیل شوی دی. په نیویارک کې پلونه او ټولونه د یکشنبې په ورځ بیرته پرانیستل شو او د ولسی ترانسپورت نظام هم په کار پیل کړی دی، خو هوایی سفرونه لا هم له زیاتو خنډونو سره مخامخ دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. دا له هغه وروسته د ولسمشر حسن روحانی لومړی سفر دی چې د ایټمی مسلې په اړه د یو نړیوال تړون له مخې له ایرانه نړیوال بندیزونه لري شو.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال ریاض موسی خیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د 400 په پیښه او د دې رستو د پوزي ویان په خبري غونډه لیکلي. ادارې وایي چې دا خبره ده د حمله رستو لږ وخت کې سلور مستیال اونیول شو، خو د یو تن چا چې دغه لړکی اهم کردار تر سره کړی وو هغه د هغه د خزه او خورزه اوس هم لټون روان دي او امکان دی چې هغه به هم زر اونیول شي. خو لوی خبره ده چې باید هغه مشران اونیول شي څوک چې دا قسمه حمله پلان کوي، ځکه چې دا نیول شوی کسان د ښکته درجه دي او تر سوچ مشران نه نیول شوی دوی د نورو حملو د پاره ده قسمه سہولت کار پیدا کولی شي او حمله بجاری وي. اداریه اخره کې لګي چې دا قسمه لوی حمله رستو په کار وا چې ټول کام یو موټی شوی او د وسلوالو خلاف سیاسي او مذهبي جماعتونو د قانون نافذونکو ادارو ملا مضبوطه کړي وا. د وسلوالو خلاف جنگ غټلو د پاره ضروری ده چې د پوز پولیس او قانون نافذونکو نورو ادارو سره سره ټول صوبایي حکومتونه هم خپل خپل کردار تر سره کړي. د غلړکې د انګریزي ژبې ډان رسپانه خپل اداریه کې لګي 400 کې په باچا خان پونتون د وسلوالو برید رستو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلی چې باید افغان مهاجرین خپل هیواد ته واپس واستول شي. اداري وایي افغانان په خپل خوخه په پاکستان کې د مهاجرت ژوند نتی روي او لکه څنګه چې افغانان د خپل ملک د امنیتی حالاتو له وجې دلته مهاجر شوي، هم دغه رنگ د پاکستان د یو شمیر برخو نه هم خلکو د پوزي عملیاتو په وجه افغانستان ته کډه کړې دي. نو باید سیاستوال د مهاجرینو د ستونزو د حل لټولو په ځای په دوی الزامونه اونې لګوي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې افغان طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د مذاکرات وړاندې دی په دوی د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوې پابندې اوچتې کړي شي. د ادارې په وینا د طالبانو غوښتنه په خپل ځای خو له دې وړاندې به افغان طالبانو لا د خپل حیثیت څرګندونه په کار وي چې آیا هغوی په افغانستان کې اختلافي نظریه لرونکې ډله ده او یا که بل څه، او دا به هم ثابتوي چې د افغان ولس څومره مرسته له دوی سره شامل ده. ادارې اخره کې لیکي چې په داسې صورتحال کې به افغان حکومت له په کار وي چې د غیر سرکاري رابطو په ځای په خپله بېله تشهیره د افغان طالبانو سره سفارتکاري وکړي چې د مذاکراتو په لار کې غیر سرکاري غوښتنې خنډ جوړ نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د افغانستان د روغې جوړې پر موضوع په قطر کې لیوې غونډې وروسته د طالب مشرانو هغه وینا راغسته چې پکې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او د ښځو حقوقو ته د درناوي خبره کړې ده. بلخو د ابزرور په نامه د یوې پاکستاني ورسپانې په ولیکنه کې ویل شوی چې د دې لپاره چې د افغانستان شخړه د خبرو اترو لپاره حل شي کله هم جدي حادثه نه دي شوی. تفصیل د مجید بابر ناور.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس په خپل راپور کې د افغان طالبانو د ویان لخلي لیکي چې په عربي هیواد قطر کې د دوی سیاسي دفتر هغه یوازې نه واکمنه اداره ده چې چا سره د خبرو اترو اختیار ده. او زیاتوي چې د پخواني امیر مولا محمد عمر د مړینې نه پس مولا اختر منصور یوازې نه د طالبانو مشر ده چې دغه اختیار کارولی شي. د افغان طالبانو د مرکزي ویان ذبیح الله مجاهد لخوا رسنو ته پاستول شوی یو پیغام کې دا خبره په داسې حال کې شوې چې په قطر کې د یادې ډلې د استادو او یو شمیر نورو اړوند د چارواکو ترمنځ دا غیر رسمي خبرې د اتوار پورې روانې وي. د ایجنټس په خبره دا مذاکرات د ساينس او نړیوالو معاملو په اړه یو غیر سرکاري ادارې په ګواښ تنظیم کړی وي. دغه ادارې ته په نړیواله کچه په کړکیچونو ختمولو کې د مثبت رول لوبولو لوجې د امن نوبل جایزه هم ورکړل شوې ده. یادې ادارې تیر کال هم د دا ډول یو غونډې انتظام کړی وو چې پکې افغان چارواکو هم ګډون کړی وو. د ایجنټس په خبره په قطر کې دا خبرې اترې د هغه خبرو اترو نه بیلې دي چې په رسمي توګه د سلورو هیواد نو چین، پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ په دې مخه کیږي چې افغان طالبانو ته په دغه غونډو کې د برخه اخیستو لپاره لار هواره کړي. تمه کیږي چې د روان کال د فروری په شپږمه نیټه به دغه سلور اړخي د غونډه په اسلام آباد کې وشي. دا به د دغه غونډې دریم پړاو وي. د ایجنټس په خبره د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرې اترې هغه وخت د ځن ښکار شوې چې د افغان حکومت لخوا د افغان طالبانو د امیر مولا محمد عمر د مړینې خبره پړاګه شوه. خو باور کیږي چې په قطر کې د سیاسي دفتر نیخ پني رابطه د طالبانو د نوی امیر مولا اختر منصور سره ده. په قطر کې د شو خبرو نه پس د طالبانو لخوا د خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې یاد ډله هم غواړي چې په افغانستان کې امن پر ځای شي. خو زیاتوي چې د امن بشپړتوب د دغه هیواد نه د بهرنیو ځواکونو ستنېدو او د یو اسلامي ریاست قائمېدو سره مشروط ده. اعلامیه کې راغلي دي چې طالبان په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د ښځو په اړه انساني حقوقو سره موافق دي او هر هغه قانون منلو ته تیار دي چې د اسلام او قران سره متصادم نوی. بلخوا د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ابزرور په خپل یو مقاله کې لیکي چې د روانې میاشتې په 13مه نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوی د هغه سلور اړخي دي غونډې د ګډونوالو د حسیدی چې افغان حکومت سره د امن مذاکراتو لپاره افغان طالبان کینوي. د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان د استادو د غونډه کې د افغان طالبانو استادو ګډون نه وکړي. مقاله دا توی چې د 13-15 کالونو په افغانستان کې د سیاسي استحکام په اړه چې څومره غونډې شوې دي د یو نه یو وجې د ناکامۍ کار شوی. کله دا ډول مذاکراتو کې د سنجیده فکر کمی وو او کله د داسې مذاکراتو د نتیجو تر شا د نړیوالې ټولنې ملاتړ نه وو. همدغه وجه ده چې تر دا مهال په افغانستان کې ریښتونی امن نه دی راغلی.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سعودي عربستان څخه کتنه پای ته رسولې او د چین په ګډون دریو واسي هیوادونو ته سفرونه پیل کړي. ټاکل شوی چې جان کیریبا لومړی لاوس، بیا کمبوډیا او وروسته هم چین ته ولاړ شي. دا درې واړه هیوادونه د آسیان په نوم د جنوب ختیځ آسیا د ټولنې غړي دي. ویل شوی چې کیری خای د هغه لانجې پر حل تاکید وکړي چې د چین لخوا په سمندرګي کې د لمسونکو اقداماتو پر سر راپورته شوې ده. تفصیل د نوریاس نورین اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سعودي عربستان له تلو مخکې د ریاض او واشنگتن پر دوستی ټینګار وکړ او ویل چې د امریکا او سعودي عربستان دوستی تر بل هر وخت نن پیاوړې ده. جان کری زیاته کړه چې دواړه هیوادونه به په یمن او سوریه کې د جګړو د پای ته رسولو لپاره په ګډه کار وکړي. کری همداشان د خلیج د همکاري شورا له غړو هیوادونو د خپل هیواد پر ملاتړ تاکید وکړ او ویل
The relationship between the United States and the GCC
د خلیج د همکاري شورا لغړو هیوادونو سره د امریکا متحده ایالاتو اړیکی پر دوه اړخیزو ګټو او دفاع ولاړ دي. دا چې د دې شورا د غړو په ذهنونو کې څه تیریږي خو لکه مخکې مو چې ویلي کارچا وا موږ به د هر ډول بهرني خطر په صورت کې د دغو هیوادونو ترڅنګ او دفاع ته ولاړ یو.
ټاکل شوی دی چې جان کری به د ختیځ آسیا دریو هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې لومړی لاوس ته لاړ شي. دغه هیواد په اوس وخت کې د جنوب ختیځ آسیا د ټولنې یا آسیان د لسو غړو هیوادونو مشري په غاړه لري. په دغه ټولنه کې پر لاوس سربیره اندونیزیا، مالیزیا، فلیپین، سنگاپور، تایلند، بوروندی، کمبودیا، میانمار او ویتنام غړیتوب لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بل لاوس څخه وغواړي چې د سمندري لانجو په وړاندې یو ګډ دریز غوره کړي. د چین لخوا په جنوبی اوبو کې د مصنوعي ټاپوګانو او د هوایي ډګرونو جوړولو هم کړکیچ زیات کړی دی. د امریکا متحده ایالات او نورو هیوادونو لکه فلیپین او ویتنام د دغو ټاپوګانو د جوړولو پر سر اندېښنه ښودلې ده. دغو هیوادونو ویلي چې د چین دغه اقدامات به په سیمه کې د کړکیچ د زیاتوالي سبب شي، سیمه به لا بې ثباته کړي او تګ راتګ او الوتنې به له خنډ سره مخامخ کړي. د ویتنام په ګډون یو شمېر هیوادونه د دغو لانجمنو ټاپوګانو د ملکیت ادعاوې کوي. چین د کمبودیا په شان دغه ټولنې پر ډیرو غړو زیات نفوذ لري او همدا علت دی چې دغه ټولنه په دې کې پاتې راغلې چې د سمندري لانجو په وړاندې یو ګډ دریز غوره کړي. کمبودیا چې په 2012 میلادي کال د دې ټولنې مشري په غاړه وه، دې ته اجازه ورنه کړه چې په دې برخه کې یوه ګډه اجماع رامنځته شي. جانکری به د کمبودیا اقتصادي چټکې ودې یادونه وکړي او د دې هیواد له صدر اعظم سره به د بشر د حقونو او د سیاسي ازادیو پر وضعیت هم خبرې وکړي. جانکری به پیکنګ ته په سفر کې له چینایي چارواکو سره د چین په جنوبي سمندر کې د هیواد د لمسونکو اقداماتو مسله هم راپورته کړي. هغه به له چینایي مشرانو دغه راز وغواړي چې پر شمالي کوریا د هیواد د اټومي پروګرام په خاطر هم فشارونه زیات کړي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوه،
او د ټویټر پته ده VOA ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړي او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. طالبانو په قطر کې د سولې د غیر رسمي خبرو په پای کې د افغانستان حکومت سره د سولې د رسمي خبرو د پیلولو لپاره نوي شرطونه مطرح کړي. یو له دغه شرطونو څخه چې طالبانو پرون یک شنبه په یو خبرو پاڼه کې مخته راوړل، تورو لیستونو څخه د طالبانو د مشرانو د نومونو ایستل دي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا سرپرست مشر وایي د سولې د خبرو لپاره د شرطونو ایښودل به د افغانستان د روغې جوړې پروسې ته زیان ورسوي. د احمد تکل رپورټ پرې اورو.
د سولې عالی شورا وایي که افغان حکومت او وسلوال طالبان د سولې د مستقیمو خبرو په درشل کې لمخ کې شرطونه کېږدي، نو دا به سولې ته رسیدل له ستونزو سره مخامخ کړي. وسلوالو طالبانو پرون او وړم ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په جوړه شوې مشورتي غونډه کې پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. په دې غیر رسمي غونډه کې چې د پګواش په نوم د یوې غیر حکومتي ټولنې په نوښت د طالبانو د استازو، د سولې د عالي شورا د غړو او یو شمیر مدني فعالانو په ګډون جوړه شوې وه، طالبانو په قطر کې د خپل دفتر رسمیت، د نړیوالو د بندیزونو له فهرست څخه د خپلو مشرانو د نومونو ایستل، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل او ځینې نورې غوښتنې د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د مخکنیو شرطونو په توګه مطرح کړي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د استازو غوښتنو ته د اشاره پترڅ کې وویل د مخامخ خبرو د پایل لپاره لمخ کې شرطونه به سولې ته رسیدل ګران کړي.
یو لړ شرطونه چې دی هغه دومره مشکل شرطونه نه دي، خو قبلي شرایط کې د طالبانو د اسلامي تحریک لخوا نه خودل کیږي یا د افغانستان د دولت لخوا نه مطرح کیږي، زما په خبره باندې دا به د مستقیم مذاکرات په وړاندې باندې خندونه رامنځته کړي.
طالبانو په تیره نږدې یوه نیمه لسیزه کې د افغان حکومت د سولې د هڅو په ځواب کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د جګړې اساسي علت بللی او د نړیوالو ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه یې کړې، او افغان حکومت د هیواد اساسي قانون د سرې کرښې په توګه یاد کړی دی. خغلی مجاهد وایي د قطر د دفتر رسمیت او د بندیانو خوشی کول د غور وړ غوښتنې دي، خو د اسلامي نظام ټینګښت چې طالبان ټینګار پرې کوي د افغانستان په اساسي قانون کې ضمانت شوی. د خغلی مجاهد په وینا د افغانستان د حکومت دا غوښتنه چې طالبان باید د هیواد اساسي قانون ومني د طالبانو له اساسي شرط یعنی د نړیوالو ځواکونو د وتلو له غوښتنې سره په مستقیمو خبرو کې مطرح کېدای شي.
مهمه مسله چې خارجي قوه موجودیت په افغانستان کې ده، خارجي قوتونه چې د ناتو په چوکاټ کې دلته په افغانستان کې موجود دي، د امریکا د متحده ایالاتو کومې اډي چې موجود دي، دا ټول هغه مسائل دي چې د افغانستان د ملي منافع په چوکاټ کې بحث او ځباور لرم چې کچیرته سرقت او اخلاص موجود وي دا ډول مسائل هم قابل حل دي.
د دوه په غونډه کې یو شمیر افغان چارواکو هم ګډون کړی وو، خو د ځنګړو افرادو په توګه نه د حکومت په استازي توپ. د څارونکو په باور د سولې د هڅو بریا هیڅکله هم دومره نه ونږدې شوې لکه اوس چې ده، ځکه د جګړې دوام او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ظهور دواړه خواوې د ګډ ګواښ په وړاندې درولې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردوونکو په خوست کې یو شمیر پخوانی جهادي کمانډانان او قومي مشران له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د سولې په پروسه کې د بې طرفه کسانو ونډه ډېره کړي. دغه مشران زیاتوي چې اوس مهال د وسلوالو طالبانو په لیکو کې هم د سولې لیوالتیا ډېره شوې او هغوی پر دې خبره پوه شوي چې جګړه د افغانستان د کشالۍ د حل لاره نه ده. نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
په خوست کې یو شمېر جهادي قمندانان او قومي مشران له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د سولې په پروسه کې د بې طرفه کسانو ونډه ډېره کړي. دوی چې د یک شمې پورس په خوست کې د افغانستان د مجاهدینو د سرتاسري شورا په انګړ کې راغونډ شوي ول، پر وسلوالو طالبانو همغږ وکړ چې له جنګه د لاس واخلي او د افغانستان د آبادۍ لپاره دې د سولې لاره خپله کړي. پخوانی جهادي قمندان ګل قاسم جهادیار وایي چې افغان دولت باید تر ډېره د سولې په پروسه کې د لوی پکتیا مشران او جهادي قمندانان شریک
دا په دولت سره تعلق لري چې هغه شخصیتونه باید د سولې په پروسه کې ونیسي چې هغه د خلکو سره بلد وي، خصوصا د پکتیا علما، د پکتیا مجاهدین، جهادي قمندانان دا باید په سولې په شورا کې سیرت برخ باید ته په لاس کې ورکړي شي.
د افغانستان د مجاهدینو سرتاسری شورا رئیس مولوی سردار زدران وایي د دوی شورا د افغان حکومت د سولې له هڅو ملاتړ کوي او له وسلوالو طالبانو هم غواړي چې د سولې بهیر سره دې یو ځای شي.
موږ به د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د دې هڅو نه چې د طالبانو سره د سولې مذاکرات خبرې روان کړي د دې څخه ملاتړ کوو. ورسره په څنګ کې د افغانستان د مجاهدینو سرتاسری شورا په طالبانو باندې غږ کوي چې نور جنگونه پرېږدي، د سولې بهیر سره یو ځای شي.
د خوست ولایت شورا په خوانی مشر سید کریم خان خاکسار وایي د سولې خبرې هغه مهال ګټورې او اغېزمنې تمامېږي چې په دې پروسه کې به طرف شخصیتونو او ډلو ته ونډه ورکړل شي.
باید حکومت هغه خلکو ته ونډه ورکړي شي چې نه په دولت سره تړاو ولري، نه په طالبانو سره تړاو ولري. منځغوري خلک وي، هغه ته د عالمان دي، قومي مشران دي، جهادي کمانډانان دي، هغه ته اختیار ورکړي شي.
قومي مشر رمضان کوچي وایي چې د افغانستان د نورو قومونو او ولسونو په شان د خوست خلک هم سوله غواړي. دا څه سوله چې هغه کې د افغانستان د خلکو پرمختګونه او نور دینی او کلتوري ارزښتونه وساتل شي.
د سولې چې هغه کې د موږ اسلامي ګټې، اجتماعي ګټې او تاریخي ګټې او فرهنګي ګټې دا ټولې کې ساتلې.
د قطر په پایتخت د دوحه په دوه ورځې ناسته کې د طالبانو په ګډون د بیلابیلو ډلو 1500 استازو برخه اخیستې وه. د قطر غونډه په داسې حال کې جوړه شوه چې د افغانستان حکومت د امریکا او چین په ګډون له پاکستان سره په تیرې میاشتې کې 2000 غونډې کړي او تمه ده چې د دلوې په ولسمه دریم ورته غونډه هم جوړ شي. سولې طالبانو سره د سولې لپاره مخامخ رسمي خبرو ته لار هواره شي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
په ننګرهار کې د شنوارو قومي مشران وایي چې د داعش وسلوالو د اچین ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې د دوی تر 2500 پورې خلک بندي کړي دي. دوی له افغان حکومت غواړي چې د یادې وسلوالې ډلې پر ضد هوایی او همداراز ځمکني عملیات پیل او د دوی کسان را خلاص کړي. باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د شینوارو یو تن قومي مشر ملاجان شینواری په دې اړه مشال رادیو سره په خبرو کې وویل:
مونږ غوښتنه ده د حکومت نه چې عملیات وشي چې هغه زميني مي او وایي مي چې دا خلک وځبل شي او دا د منځن لار شي. مونږ قومونه ټول دې ته تیار دي چې حکومت سره پاتون کيم دي او پاتون نه بغیر هم دا قومونه سره تیار دي چې پڅګي او دا خلکو باسي دي. خلکو نه ورو څوکي چې 200 وي او څوکي 250 وي خو شته دا بندیان سره شته.
ملک کمینګل هم له حکومت نه غواړي چې د داعش پر ضد عملیات پیل کړي.
وی دو نیم څه تزما ترز وی بوله یا خبره چې شیف خان جی نومګي هغه سره د دوه میاشتې پروت نو بندیانو سره شته. بده خو شک نشته چې نشته وزره او ما بسو نه شته. حکومت دې نه عجز دی، حکومت نشي کولای چې د ځان ورس. حکومت سره ټانګ او جاز او توپ کار دی، ټوپک او داس موږ حکومت نه لري.
بل خو د ننګرهار د والی بیان اتاوله خو ګیانه وایي چې د دوی هوایی او ځمکني عملیات دوام لري خو داسې لارې چارې لټوي چې نیول شوي کسان په داسې شان سره د داعش له منګولو را خلاص کړي چې زیان ورته ونه رسیږي.
شینوارو ولسوالیو کې عملیات روان دي، هوایي عملیات هم روان دي، وخت په وخت زمینی عملیات هم پلان کیږي او ترسره کیږي. زموږ ژمن یو چې په چین همداراز په ټول شینوارو ولسوالیو کې بشپړ داعش مخالفین وځپو، د دوی پټن ځایونه له منځه یوسو او هغه کسان چې ملکي وګړي دي د مخالفینو په ولکه کې دي د دوی څخه په یو نه یو ډول تاکتیک چې خدام کړه او ته جنور سیږي را خوشی کو کورنۍ تی وسپارو.
یاد دی وی چې د چین ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې د داعش وسلوالو لشتون څخه د سیمې ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه شوي چې لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستنی شوي. د سیمې خلک وایي چې تر اوسه د داعش په اصلي مرکزونو نه هوایي بریدونه شوي او نه هم د ځمکني عملیاتو په لړ کې حکومت هغو سیمو ته تللی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط ہے کہ دین دشتگردی مکمل ختم ہے
افغانان چھوڑا بے شک چھوڑا
دیرا سخت را بانی تیرا یہ ہر چھتے
یہ سخت مکال مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د دی نیوز رسپانې ولیکنه وایي له پاکستان او طالبانو سره که څه هم عصري پوځي مهمات او وسلې نشته خو دوی هغوی غټ جنگي تکتیک دا دی چې د بمی چاودنو او ځانمرګیو بریدونو له لارې په ټولنه کې ویره طرح خپره کړي. د لیکنې تفصیل له سارا عالم مومن دا اورو.
د نیوز رسپانه لیکي پاکستانی طالبان خپل سیاسي او جنگي اهداف لري او د دې د ترلاسه کولو لپاره بیا ستراتیژي هم لري. د طالبانو سیاسي هدف دا دی چې ټول پاکستان په خپل سیاسي کنټرول کې واخلي او د دې لپاره د دوی جنگي ستراتیژي غیر روایتي ده. دوی ځانمرګي او بمی بریدونه کوي، جذباتي او غیر تجربه کار ځوانان د حملو تر سره کولو لپاره کاروي. له پاکستاني طالبانو سره ټینکونه، جازونه، ځمکني هوایی ځواکونه او نور د میدان جنگ غټه وسله نشته خو ویره تره د دوی غټه وسله ده. طالبان په یو شمیر چاودنو او ځانمرګي بریدونو کولو سره ټولنه کې ویره خوروي او حکومت کمزوري کوي خو پر دې اړه له حکومت سره ځوابدارې چې دوی د ترګري قومي اکشن پلان جوړ کړي. اوس که وکتل شي نو د قومي اکشن پلان یوازې پر دې برخه کار شوی چې پوځي عدالتونه جوړ کړل شوي او ځینې کسان په دار ځړول شوي دي. د ترګري د مخنیوي لپاره خپلواکه او با اختیاره اداره نشته. د وسلوالو ډلو مالی مرستې نه دي بندې کړل شوي. کلدم تنظیمونه فعال دي. ټولې مدرسې رجسټر شوي نه دي. فاټا اصلاحات نه دي شوي. د وسلوالو ترمنځ رابطې برقرارې دي. په پنجاب کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات تر دې دمه نه دي شوي او وروستۍ خبره دا چې په عدالتي نظام کې د اصلاحاتو په لړ کې هم هیڅ قسمه ګامونه نه دي پورته کړل شوي. د 2003 کال راهیسې شاوخوا 2503 وسلوال په مختلفو پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي خو د دې باوجود په بچا خان پوهنتون او پېښور ارمی پبلک سکول بریدونه ترسره شو. اوس به پوځي عدالتونه نورو په سلګونه کسانو ته پانسیانې ورکړي. نو پوښتنه دا ده چې څه به وشي او د ترګرۍ د مخنیوي کامی پلان هغه نورې برخې څه شوي. د ترګرۍ په بشپړه توګه د له منځه وړو پلان باید پر دریو برخو مشتمل وي. لومړی دا چې سیمې له وسلوالو پاکې کړل شي، بیا ولسی حکومت هغه سیمې آبادې کړي او خلکو ته انصاف، امن، بجلی، ګیس او د ژوند نورې بنیادي اسانتیاوې ورکړي. په مقاله کې راغلي که څه هم پاکستان حکومت په سوات، وزیرستان او د هیواد نورې برخې له وسلوالو پاکې کړي خو هلته کې اوس هم پوځونه ډېره دي. نو حکومت لره پکار دی چې د پوځي عملیاتو ترڅنګ د سخت دریځۍ نظریې له منځه وړلو لپاره هم ګامونه پورته کړي. دا جنگ اوس تر ډېره حده نظریاتي دی او حکومت لره پکار دی چې د سخت دریځۍ مفکورې د مخنیوي په هدف نوې بیانیه رامنځته کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
له تیرو 15 کلونو راهیسې د پاکستان حکومت په مالی مرسته په ننګرهار کې د ګردو د علاج لپاره د روغتون ودانۍ جوړه شوې خو د مسلکي ډاکټرانو د طبي سامان آلاتو د نشتوالي له امله بند پرته ده. د روغتیا چارواکي بیا هیله ښیي چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به یاد مرکز ته طبي سامان آلات ورول شي او په شپږو میاشتو کې ښایي په فعالیت پیل وکړي. په دغه اړه د مشال رادیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ اورو.
د ننګرهار چارواکي وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د پاکستان حکومت په مالی مرسته په جلال آباد کې د ګردو جوړ شوی روغتون په فعالیت پیل وکړي. د ننګرهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د پاکستان حکومت ورته ډاډ ورکړی چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به یاد روغتون ته ټول طبي سامان آلات پوره کوي. نوموړی وایي
د پښتورګو شفخانې تېر کال د ډاکټر صاحبانو د ټریننګ لپاره سلیکشن وو چې یو ګروپ 15 تنه پخوا سلیکټ شوي دي، پاسپورټونه ویزې ورته اخیستي دي، صرف منتظر دي چې پاکستان ته لاړ شي د ټریننګ لپاره. اوس یو بل ګروپ هم ټریننګ لپاره آماده ده، انشاءالله موږ په همدغه هفته کې هغوی سلیکټ کوو. زی د برق موضوع موږ ته یاده کړی او د برق موضوع انشاءالله موږ دولتي برېښنا یو میاشتې په جریان کې هغې روغتون ته ورسوو. صرف یوازې زموږ معطل یې هغه تجهیزات دی، د تجهیزاتو بخش کې هم موږ درې سفره لرل اسلام آباد ته. اوس خوشبختانه په آخري سفر کې وزیر مالیه موجود و، هغوی تعهد کړی چې راتلونکو دوو میاشتو کې موږ ته تجهیزات سپاري.
ډاکټر نجیب وایي چې په خزینو کې د سرطان یا کینسر د مخنیوي لپاره یې مسلکي ډاکټران روزلي چې په راتلونکي اونۍ کې به په کار پیل وکړي.
ښځو کې د اونکرحم د کینسر د تشخیص لپاره لومړی ځل په ټول افغانستان کې د کینسر د اونکرحم د تشخیص لپاره موږ د روټر انټرنیشنل کلب په همکارۍ سره خپل څلور تنه ښځینه ډاکټرانې په ترکیه کې هم ټریننګ کړي او هم شپاړس پای د تشخیص او تداوی ماشینونه موږ ته راورسېدل چې انشاءالله په راتلونکي یوه هفته کې به دغه ماشینونه فعالېږي او دا به په افغانستان کې یوازینی مرکزی سي د خزینو کې د اونکرحم د کینسر تشخیص کوي او همدارنګه د دې په تداوی کې به هم موږ سره روټر انټرنیشنل کلب همکاري کوي.
ډاکټر نجیب وایي چې د هسکې مینې او ایسارک ولسوالیو لپاره د 50 بستریزو روغتونونو بودیجه منظور کړی شوې چې په راتلونکي مالی کار کې به یې چارې پیل شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو، لته ریوی مدیر رئیس حکومتي ادارو همدارز ولسی سازمانونو په قبایلی سیمو کې د ځوانانو ترمنځ د سپورتي لوبو میلو جوړولو ته مخه کړې. لدې کار څخه دوی هدف په سیمه کې د امن لپاره غږ پورته کول دي. دا مهال د باجوړ جنسې په چارمنګ کې سدا بهار کرکټ ټورنمنت پیل شوی چې د سیمې شاوخوا 50 کرکټ لوبډلې برخه پکې اخلي. شانواز ترکزه رپورت لري.
د باجوړ جنسې په چارمنګ کې سدا بهار کرکټ ټورنمنت جوړ شوی چې په کې د سیمې نه د 50 نه زیات کرکټ ټیمونو برخه اخیستې. دغه سیمه چې د ترګرې له وجې ځپل شي وه، ځوانان داسې لوبو ته ډېر خوشحاله دي. په دې لوبه کې برخه اخیستونکي د شریف خانی کرکټ کلب کپتان اکرام الله وویل
پروس کله ټورنمنت کې مونږ ټیمو نو څه کال ان شاء الله زمونږ پوره امید دي چې ټیمونه نور هم ډېر راشي ټورنمنت کې. ښه به زبردست علاقه دي مونږ لپاره. الله واپس مونږ خپل علاقه باد او خپل زبان یو ټورنمنت تاسو شوی دی. دې خلکو مونږ ډېر زیاته مننه شکریا ادا کوم چې ځکه مونږ لپاره دنیا په مرکز ټیم دغه کله او مونږ سره ډېر ښه ګیم کوي.
بیا مې د سردار خان نوم یو ځوان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې هغه به پر اتلون کې د ګردي قبایلی سیمې د کرکټ لوبغاړو لپاره هم کوشش کوي چې د کرکټ میله ورله جوړ کړي.
د دې نه مخکې سمې چې نه کېدل بیا دا وته نس کال د سیل حالات ډیر خراب او اوس ماشاء الله بدل چې د هر ځینې ټیمونه راځي نو موږ هغه ته اجازه ورکړې نه ماشاء الله او موږ ته مخناړو موږ سره نن تاسو خپل مقابلې کوو. دا زموږ د خپل علاقې او خسته ګرون دی.
د کال 2004 راهسه په باجوړ ایجنسی کې د ترهګری د پیښو له وجې لوبي کول کم شوی چې ورستو د غشن سرګرمۍ به خبندې شوی وي. عبد الله افغان د چارمن وزیدون کې دی او وی ویل
خاص کر دا چارمن خو یو جنگ میدان ګرځیدل یو خپل شبه ډیر دغه د وحشت خبرې کیدل. یو څوک به یو ځای کې کیناستل نشو ګرانونه او دا غلابل خبرې دي چې هغه خپل आवाज نشو پورته کولی دغه وحشت او دغه ترهګری لقبنه.
د دې لوبي ارګنایزر یا جوړون کې حسین احمد وای چې هغه له نور کرکټ ټیمونه هم را روان دي چې ګنې په دې لوبه کې برخه واخلي.
د اوسه پورې 50 ټیمونه راغلي دي. دا ټورنمنت چې موږ د سدا بهار امن کرکټ ټورنمنت په نوم باندې جوړ کړی دی. موږ مونږه دا غواړو چې دلته زموږ سره کم ینګ ټیلنټ دی هغه راشي او هغه دلته گیم وکړي. نو په لحاظ چې دنو دا چې دی دا د باجوړ په ساته باندې محدود دی. مونږ دا یا د مومن دی سیټینګونه په کله داخله نه کړی
د دغه تنانو پوینه چې دی لوبلا د سیمه عمومي خلک هم تماشیل لرزي او ورته د سرکاري انتظامی مرسته هم حاصله ده. او ویل چې دغه لوبي مقصد یې نړۍ ته د امن پیغام ورکول دي. شاه نواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد دو ایجنسی.